د مازیګر څلور بجې شوې ده. د ازادي راډیو د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو زه احمد شیبر کوربه يم. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې مو افغانستان ته د ناتو د غړو هیوادو له لوري د نورو امنیتي روزونکو د استولو له احتمال خبرو. په بغلان کې مو د سیلونو له امله لا وشتو زیانونو خبرو او دغه یو سات خبرونه د نورو مطالبو تر پیژندنې مخکې به له فريدي هوډ سیفي څخه د دې سات خبرونه واورو.
د افغانستان د ولسی جرګې مشر د یو هیئت په مشرۍ اسلام آباد کې دی او هلته یې له یو شمیر پاکستانی مقاماتو سره کتلی دي. د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې سیلو ځپلي خلک د عاجلو مرستو له نه رسیدو سر ټکوي او د بریتانیا د عمومي انتخاباتو د رایو شمیرل دوام لري. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلاب ځپلي خلک د عاجلو مرستو له نه رسیدو شکایت کوي او وایي له دغو سیلابونو څخه دوی ته رسیدلي زیانونه او تلفات نور هم زیات شوي دي.
وردګو کله دغه کلی ټول په ډېره وحشانه توګه را لاندې کړل، خلکو خپل سرونه وکاږل.
د بغلان ولایت، تخار او کندز ولایتونو له بیلابیلو ولسوالیو څخه تازه را رسیدلي راپورونه وایي چې د دغه سیلابونو په نتیجه کې خلکو ته ډیر تاوانونه رسیدلي، ځمکې او کورونه نړېدلي او ځینې کسان مړه شوي هم دي. د بغلان والی نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه په دې ولایت کې سخت سیلاب راغی چې یو شمېر سیمو ته زیان ورساوه. بلخوا د ولسی جرګې دوهم منشي محمد صالح سلجوقي ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په هرات کې 2 تنه د ورستیو سیلاونو له امله مړه شوي دي. د افغانستان د ولسی جرګې مشر د یو هیئت په مشرۍ اسلام آباد کې دی او هلته یې له پاکستانی مقاماتو سره کتلی. د افغانستان د ملي شورا د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل په دې سفر کې له ښاغلي محمد یونس قانوني سره د ولسی جرګې شپږ استازي ملګري دي. د پلاوی چې پرون اسلام آباد سفر کړی او رسیدلی د پاکستان د ملي پارلمان له یو شمیر غړو او سیاسي مشرانو سره وکتل. د سفر د پاکستان د پارلمان د مشر په غوښتنه شوې ده. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل پاکستان د افغانانو دوهم کور دی او په اصل کې د هیئت خپل دوهم کور ته راغلی.
And I show you that we want to have more cooperation on the defense
side. زکاستا باور درکو چې موږ دفاع، استخباراتو او سوداګرۍ په برخه کې افغانستان سره نور همکاري غواړو. موږ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزټ ټریډ د غوړ کولو او د اړیکو لا نور ښه کولو تیابې لرو. زکاستا باور درکو چې زموږ شریک دښمن ترهګر دی چې موږ به پر ضد په شریکه جنگ کوو.
ولسی جرګې د مطبوعاتي دفتر په وینا په دې سفر کې بعد یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ له برمته کوونکو د افغان ډیپلوماټ عبدالخالق فراهی د خلاصون مسله هم مطرح شي. سیاسي کتونکو د سفر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره ډیر موثر بولي. او د افغانستان په اړه ورسته خبر ده چې د فرانسې د کورنیو چارو وزیر چې کابل ته تللی د خپل هیواد پر همکاري او په ځانګړې توګه د افغان پولیسو د روزنې او تجهیزولو په برخه کې ټینګار کړی. غل ولسمشر کرزی سره کتلی ویل کیږي چې د فرانسې د کورنیو چارو وزیر د خپل سیال افغان سیال محمد حنیف اتمر سره هم کتنه وکړه او همدارزي په کابل کې د سرحدي پولیسو د لومړني کورس د فارغانو په مراسمو کې هم ګډون وکړ. امریکایي او پاکستانی چارواکي وایي په القاعده ډلې پورې له څلورو تړلو کسانو په ګډه تحقیقات کوي چې ویل کیږي په نیویارک کې به یې په ټایمز څلور لاري کې د موټر بم چاودنې د حملې په طرحې کې لاس درلود. دوی دا څېړنه هم کوي چې آیا حمله کوونکي په رښتیا هم د پاکستان له سخت دریځو وسلوالو سره ارتباط درلود او کنه. که څه هم پرون د پاکستانی طالبانو ویاند ویل چې فیصل شهزاد چې د نیویارک د حملې په تور نیول شوی له دوی سره هیڅ ډول ارتباط نه درلود، خو بیا هم زړوستیا ډک کارته ملا تړلې وه. په دې وروستیو ورځو کې پاکستانی چارواکو په کراچۍ کې د جیش محمد وسلوالې ډلې څلور مشکوک غړي د نیویارک ته د بمی حملې په شک ونیول. پر جیش محمد ډلې تور دی چې د پاکستان استخباراتي ادارې آی اس آی ایجاد کړی چې د هند پر ضد په جګړو کې استعمالوي. په تیره په کشمیر کې د بریتانیا د عمومي انتخاباتو د رای شمیرل چې لپرون راهیسې پیل شوی دوام لري، خو تر اوسه نتیجې د خی چې هیڅ یو ګوند کافي رای نه دی ګټلی چې بریالیتوب ترلاسه کړی شي. مخالف محافظه کار ګوند تر ټولو ډېرې رای ګټلې، خو بیا هم په پارلمان کې چې ټولې 6.5 کرسۍ لري، له 3.6 څخه چې د ګټلو لپاره ضروري دي لګېدي. د جرمنی ولسی جرګې نن داسې یو لایحه تصویب کړه چې له مخې به 4 میلیارد ایرو پور د یونان د اقتصادي ژغورنې په مقصد ورکړی شي. جرمنی به له 2.4 میلیارد ایرو سره د 110 میلیارد ایرو په بستی کې چې د بیلابیلو اروپایي هیوادونو لخوا موافقه شوي تر ټولو ډیره برخه واخلي. ټاکل شوی چې نن ناوخته د جرمنی د مشرانو جرګه دې لایحې ته رای ورکړي. نن ناوخته به د 1600 هیوادونو مشران هم په برسل کې یونان د پورونو په برخه کې خپل خبرې نهایی کړي. د سیاندېخنې مخ په زیاتې دودی چې د ژمنې به هم یونان ته د پورونو د کړکیچ مخه ونشینی ولی. دا ازادي راډیو ده. د روسیې جمهور رئیس دیمتری مدودف وایي هغه جنایتونه چې د پخوانی شوروي دیکتاتور جوزف ستالین لخوا شوي د هغه خلک یې هیڅکله بخلی نه شي. د روسیې ولسمشر دا خبرې نن له یوې روسۍ ورځپاڼې سره په مرکې کې وکړي. هغه دا هم وویل چې د ستالین په وخت کې پخوانی شوروي داسې یو رژیم و چې هر څه یې ځان ته غوښتل او د خلکو حقونه او ازادۍ ځپل شوي وي. مدودف دا خبرې په داسې حال کې وکړي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د روسانو د بریالیتوب د 15 کالیزې د مراسمو تیاری نیول شوی او په دې جګړې کې د ستالین پر رول شکو نشته. مدودف خبره رد کړه چې ګواکې د نازی جرمني په وړاندې جګړه ستالین وګټله. مدودف وویل دا جګړه خلکو ګټلې وه، نه ستالین او نه هم د هغه جنرالانو. د قرغیزستان موقت حکومت نن ویل په رسمي توګه له بلاروس څخه د تلونکي جمهور رئیس قربانبیک باکیوف د سپارلو غوښتنه کړي. عظیم بیگ نظروف چې د کورنی حکومت مرستیال دی وایي د باکیوف د سپارلو په اړه رسمي غوښتنه منکسته لیګل شوې ده. باکیوف تیره میاشت تر هغې وروسته چې د هغه د حاکمیت پر ضد سختې مظاهرې وشوې په بلاروس کې پناه واخیسته. د قرغیزستان کورنی مقامات باکیوف د هغو نارامیو مسؤول بولي چې په ترڅ کې 50 تنه ووژل شول او په دې توګه هغه له بخنې محروم ګڼي. د بلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکا ویلي د باکیوف د سپارلو په اړه غوښتنې ته د مثبت ځواب هیله نشي کېدی. او په آیسلند کې هغه ورغورځوونکي آتش فشان چې تیره میاشت په اروپا کې د 2 ورځو لپاره الوتنې له ستونزو سره مخې کړې وې، د تور لوګي یوه نوې څپه بیا تر سترګو کېږي. د آیسلند هوا پیژندنې اداره وایي د 2 کیلومترو په لوړوالي کې له دې آتش فشان وروسته بیا لوګي او لوخړې لیدل کېږي. د اروپا د هوایي چلند د کنټرول مؤسسه وایي ممکنه ده چې له همدې امله د 3 ځل لپاره ځینې الوتنې وځنډېږي. د پنجشنبې په ورځ د لنډ مهال لپاره د آیسلند هوایي ډګر د 3 ځل لپاره وتړل شو. تیره میاشت باندې یوه اونۍ د یاد شوي اورغورځونکي له امله اروپا ته ډېرې الوتنې بندې وې او له 1 لک څخه ډېرې الوتنې کنسل یا لغوه شوې وې چې 8 میلیونه مسافر ترې متاثره شوي وو او ډېرو هوایي شرکتونو په میلیاردونو ډالره تاوان وکړ. د خبرونو پای.
دا د ازادي راډیو ده. آیا د ناتو غړي هیوادونه په افغانستان په نور روزون کې واستوي؟ په روانه خبرونه کې به یې واوري. بیا بغلان ته ورسو. د مرکزی بغلان د ولسوالۍ له سیلونو مو خبره وو.
یو قوي سیل چې هم پرون هم راغلی وو، نن شپه هم د 11 بجو پخوا باندې داسې تر اوسه پورې دا دوام لري.
د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم سیلونه بهیدلي دي. افغان ولسمشر را روانه اونۍ په واشنگتن کې له امریکایي چارواکو سره ویني. آیا حامد کرزی به په دې سفر کې د امریکا ملاتړ ترلاسه کړي؟ په خبرونه کې به یې واورئ. پاکستان ته مو د افغانستان د ولسي جرګې د مشر سفر څارلی او ازادي واورېدونکو نیوز پروګرام کې ستاسو پیغامونه خپرو. د ناتو غړو هیوادونو د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره افغانستان ته د نورو روزونکو یا ترینرانو د استولو غوښتنې ته امیدوارونکی ځواب ویلی دی. په دې اړه د ناتو د پوځي کمیټې رئیس د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناتو د 28 غړو هیوادونو له لوی درستیزانو سره له کتنې وروسته معلومات وړاندې کړل. عصمت څاروان د دې موضوع نور تفصیل درکوي.
د ناتو غړیو هیوادونو جدي هلی ځلې پیل کړي چې ژر تر ژره د افغانستان ملي اردو او ملي پولیس د دې جوګه کړي چې د خپل هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت په خپل غاړه واخلي او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو لار اواره شي. د ناتو د پوځي کمیټې رئیس اډمیرال ګیام پاولو دی پاولو د دې تړون په مرکز بروکسل کې وویل د ناتو هیوادونو پوځي مشرانو یا لوی درستیزانو افغانستان ته د ترینرانو د لیږلو غوښتنې ته مثبت او قناعت بخښونکی ځواب ویلی دی. د ناتو سرچینې وایي چې په افغانستان کې له 450 تر 550 نورو روزونکو ته اړتیا لري څو په روان کال کې د افغانستان ملي اردو په کافي اندازه پیاوړي کړي او په 2011 کې په خپل هیواد کې لا زیات امنیتي مسؤلیتونه په خپل غاړه واخلي. هدف داره چې افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو لسپارلو او د وسلوالو طالبانو پر ضد له پوځي پرمختګونو وروسته حکومتداري ښه شي. ناتو خپل د ستراتیژي لومړی پلا سش کال د هلمند ولایت په مارجي ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې ننداري ته وړاندې کړه. د مارجي په عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو هم فعال ونډه لرله. دی پاولو وویل له عملیاتو وروسته د مارجي وضعیت ښه شوی او که څه هم په دې ولسوالۍ کې پرمختګ سوکه دی خو د قانون په واکمنۍ کې شوالی لیدل کیږي. ناتو په پام کې لري چې ژر په کندهار کې هم پراخ عملیات پیل کړي خو دی پاولو د دغو عملیاتو د پیل لپاره کومه مشخصه نیټه یاد نه کړه. د وویل د عملیات به خامخا اشکال تر سره شي. مخکې امریکایي پوځي قمندانانو ویلي وو چې د عملیات به په راتلونکي جون میاشت کې پیل شي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ خلک عاجل مرستو ته اړتیا لري. د بغلان والی منشي عبدالمجید ازادي رادیو ته وویل چې د مرکزی بغلان تالو برفک اندراب او نهرین ولسوالۍ سیلاب ځپلې دي. همدارسه د بغلان مرکز پلخمري هم زیانمن کړی دی. خو داسې رپورټونه خبره شوې دي چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ خلک ډیر ځپلې دي. د دغې ولسوالۍ حال له گاونډي کندوسه د ازادي رادیو د خبريال نور محمد سهیم پر رپورټ کې.
د مرکزی بغلان ولسوالۍ څخه چې د کندوز ولایت سره په پوله کې پراته ولسوالۍ د راپورټونه وایي چې د دغې ولسوالۍ د چهارشنبې تپې په سیمه کې پنجشنبې شپه یو ځل بیا زورور سیلابونه جاري شوي دي چې مالي تاوانونه یې اړولي دي. د معلوماتو له مخې دغه سیلابونه د بغلان ولایت د نهرین له ولسوالۍ څخه چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ په ختیځه برخه کې پراته ولسوالۍ ده راوتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په همدغه سیمه باندې تیره ورځ هم سیلابونه راغلي وو چې د کرنیزو شنو فصلونو په له منځه وړلو سره یې باغونو او کورونو ته هم زیان اړولی دی. په دې اړه به له سیمې څخه د یو تن عیني شاهد محمد غلام څرګندونې واورو.
بغلان مرکزی او د چهارشنبې تپې په سیمه کې یو قوي سیل چې هم پرون هم راغلی وو او نن هم نن شپه هم د 11 بجو په پخوا باندې ورسېد. تر اوسه پورې دا دوام لري. تقریبا شپږ درجې د مځکه تخریب کړې ده او سړکونه او د اوبو کانالونه ډېر کورونه او یو څو دانې څاروي دا هم له بابۍ نه تللي دي او خلک ډېر سخت ګواښ سره مخامخ دي او دا سیلبونونه په مختلفو ځایو باندې او د خلکو په کورو باندې اوسېله سپاره دي او خلک دا
دغه راز له دغې سیمې څخه د ناقلو د کلي یو تن اوسېدونکی غلام نصیر چې په عین حال کې د دغه کلي د کروندګرو د شورا رئیس هم دی د دغو سیلابونو د تخریب په اړه داسې وویل.
بغلان په ساحه کې چې دغه کلي سیلان د کوهستاني کلی د زادرانو کلی د انارخیلو کلی د درخیلو کلی وردګو کلی دغه کلي ټول په ډېره وحشانه توګه دا لاندې کړل. خلکو خپل سرونه وکاږل. مالونه او کورونه ټول په ځای پاتې شو چې دغه کورونه ویجاړ شو. حتی لرګي د چت دا ټول دا سینګلار د عمودیاتو ورسېږي.
ښاغلي غلام نصیر زیاته کړه چې په دې سیلابونو کې شاوخوا 200 کوره یا وران او یا بالکل له منځه تللي دي چې آن د کوټو لرګي سیلاب وړي دي. د سیمې د خلکو په وینا سره له دې چې د سیلاب د دغو تخریباتو په اړه ولایتي مقاماتو ته خبره رسول شوې ده خو تر اوسه پورې له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. په دې اړه یو ځل بیا محمد غلام. ولې بدبختانه دوی هیڅکله بېڅ همکاري ورسره مونږ سره کړې هم ده. هیره دې نشي چې ازادي راډیو هڅه وکړه چې د مرکزی بغلان ولسوال جنرال امیر ګل په تلیفون کې ومومي او پوښتنه ځینې وکړي، خو دغه هڅه بریالۍ نه شوه. په هر صورت خلک هیله لري چې له سیلاب ځپلو سره عاجلې مرستې وشي.
د مرکزی بغلان د ولسوالۍ ګڼ استوګن سیلونو ځپلي دي او سیلاب ځپلي له حکومت او مرستندویه مؤسسو د عاجلو مرستو غوښتنه کوي. له لویه سره د افغانستان په لسو ولایتونو کې سیلونه بهیدلي دي. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې د رئیس نظر په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې ماریا صدیقي په خپل رپورټ کې راخیستی.
په افغانستان کې روانو سیلاونو لس ولایتونه له ګواښ سره مخ کړي او خلکو ته یې ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي، چې ډېر شمېر خلک یې د خپلو سیمو پرېښودو ته هم اړ کړي دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس ډاکټر عبدالمتین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ادارې له نږدې څخه د سیمې د حالت د څېړلو په هدف اووه ولایتونو ته پلاوي استولي دي. نوموړي زیاته کړه چې هغو اووه ولایتونو ته چې د سیلاونو له ګواښ سره مخ شوي دي عاجلې مرستې رسولې، خو زیاته یې کړه چې رسول شوې مرستې کافي نه دي.
اداره حوادث نظر
به دی وی له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې پرون د دغه ادارې د مرستیال په هدایت د وی غونډې په ترڅ کې پریکړه وکړه چې د ملګرو ملتونو مؤسسې د نورو مؤسسو او ارګانونو په ګډون یو ځای په عملیاتو کې ګډون وکړي. له هغې وروسته اوه ولایتونو ته پلاوی ور روان شول. اوس مهم پښتو امکاناتو بغلان ولایت ته پلاوی واستو، خو جوزجان، فاریاب، دایکندي، غور او بامیان ولایتونو ته به سبا ته پلاوی ور روان شي. د مړه شویو له کورنیو سره د پیسو مرسته کوو او د دې ترڅنګ نورو زیانمنو ته د هپلاوي د البته کول لارې خیمې، کمپلې او بسکټ لیږدوي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس له دولتي چارواکو او خلکو څخه وغوښتل چې سیلاب ځپلو ته د دغو ادارو لخوا د مرستو تر ورسېدو د زیانونو د مخنیوي لپاره دې ورسره مرسته وکړي. د مشرانو جرګې دویم منشي عزیز الله الفتی له جوزجان ولایت څخه د سیلابونو د وروستۍ رپورټونو له مخې ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغه ولایت د فیض آباد له ولسوالۍ څخه یو شمېر خلک د روانو سیلابونو لپاره د وتلو په حال کې دي.
ما آخرین اطلاعی که از ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان به دست آوردم، فعلا یک سیل بسیار دامنه‌دار از استقامت ولسوالی کشنده ای به طرف سراب
دی وایزه. هغه ورستی راپورونه چې د جوزجان د فیض آباد له ولسوالۍ څخه لرم دادی چې د کشنده له ولسوالۍ څخه یو زوره ورسیل د فیض آباد ولسوالۍ پر خوا ور روان دی. که د دې سیلابونو لمنه فیض آباد ته هم ور ورسیږي، نو کېدای شي چې ناورین رامنځته شي. خلکو اوس مهال خپلې سیمې پرېښي او د کابل فاریاب په لاره ټول شوي دي. دوی د دې زیانونو لمن پراخه بولي. افغان حکومت د شته امکاناتو سربیره له نړیوالې ټولنې او نورو مرسته کوونکو بنسټونو څخه هم د مرستې غوښتنه کوي تر څو خلکو سره ډېره مرسته وشي. له لویدیځ او شمالي ولایتونو څخه د رسېدلو رپورټونو څخه داسې معلومیږي چې پرله پسې بارانونو او سیلابونو نه یوازې کرنیزې ځمکې لاندې کړې، بلکې د لارو د له منځه وړلو لامل هم شوي دي. د بغلان ولایت د خوست فرنګ ولسوالۍ اوسیدونکی انجینیر ولی ازادۍ راډیو ته داسې وایي:
ما فعلا در این منطقه که خود ململ استار است، ما به حدی است که زمین های زراعتی خود شاید به هزارها هکتار زمین خود زیر سیل شده.
دیوای پدیسی ما که چه اوز در بلاریم سیلاون ها پزرگون هکتار از مک الانده کرده او همدر از دزمک و دی اوبو دی برابراول و سرچینه هم لمنزه بری دی. خلق با پر دیر وقت که ده هغو دی بیرخوان وصف نلدی با طولهی زتوگا دی خلق باغون و کرنیز زمک لمنزه تلی دی. هغه مسافرین چې له شمالي ولایتونو څخه تازه کابل ته رسیدلي وایي چې خلک د پرله پسې بارانو او د زیانونو په اړه یې اندېښمن دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تکل شوید چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د دوشنبې په ورځ واشنگتن ته ولاړ شي او د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره د کتنې په مهال له لویدیځ او په خاص ډول امریکا سره راپورته شوی تاوتریخوالی لري او له مخالفانو سره د سولې په عملي کې د واشنگتن ملاتړ ترلاسه کړي. خو پوښتنه دلته ده چې د امریکا او افغانستان جمهور رئیسان باراک اوباما او حامد کرزی به په ګډه کار وکړای شي، او بل دا چې جمهور رئیس اوباما به تر کومه حده د افغانستان په مشرتابه حساب او اعتماد وکړای شي؟ په دې اړه به د رویټرز اژانس د رپورټ مهمې برخې له جانقه علي کوزي څخه واورو.
جمهور رئیس باراک اوباما او جمهور رئیس حامد کرزی د جګړې متحدین او ملګری دي، خو په فردي ډول یو له بله زیات توپیر لري، او دا به په راتلونکي اونۍ کې معلومه شي چې دا دوه مشران به په ګډه کار وکړای شي او که څنګه. اژانس لیکي له واشنگتن نه تر کابل عمومي انګیرنه داسې ده چې د دوه مشان بل چاره نه لري او د سپینې ماڼۍ د غونډې او کتنې په رڼا کې باید له وروستیو لفظي مشاجرو څخه تیر شي، خړپړ شوي اړیکې ښه کړي او په خپلو کې باید بیرته اعتماد ایجاد کړي. د امریکا او افغانستان د مشرانو اړیکې به په افغانستان کې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د ستراتیژۍ په بری او یا ناکامۍ باندې اغیز وکړي. په واشنگتن کې د بروکینګز انسټیټیوټ کارپو مایکل اوهانون وای، موږ دا نشو منلی چې د افغانستان د مهمې جګړې په جریان کې د امریکا او افغانستان اړیکې خراب وي. د دې وخت دی چې مشران باید د بری په مقصد ځانونه ساړه کړي. رویترز وړاندې لیکي جمهور رئیس باراک اوباما د پخوانی جمهور رئیس جورج دبلیو بوش په خلاف له جمهور رئیس کرزی سره زیات نږدې نه دی. خو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د بهرنیو مسلو کارپو او لیکوال لیکي جمهور رئیس کرزی امریکا له پخوانی او کلاسیک معاما سره مخامخ کړی ده، په دې معنی چې د ده په موجودیت کې هم نشي ګټلی او له ده پرته یې هم. امریکایي چارواکي له جمهور رئیس کرزی نه چندانې راضي نه بریښي، خو که ده ته شا کړي په هغه صورت کې ممکن هغه ملاتړ لاسه ورکړي چې د جمهور رئیس اوباما د ستراتیژۍ د عملي کېدو لپاره ورته اړتیا لري. رویترز لیکي امریکا په موجوده وخت کې په افغانستان کې د جمهور رئیس کرزی بدیل نه لري چې بل څوک رامخته او ملاتړ ترې وکړي. له بلې خوا د امریکا د حکومت زیات شمېر چارواکي هم نه غواړي چې حکومت د کرزی نه مخ واړوي. په عین حال کې جمهور رئیس کرزی هم پوهیږي چې د خپل بقا او قوت لپاره د امریکا مرستو ته اړتیا لري. کارپوهان په دې باور دي چې په واشنگتن کې له امریکایي مشرانو سره د حامد کرزی د کتنو او خبرو په جریان کې روغبړ، ډیپلوماتیکي حرکاتو، سرخورولو، مسکا یا تباسم او د کمرو په تصویرونو کې له څرګندېدو څخه هم ممکن د دوستۍ او یا تاوتریخوالي اندازه معلومه شي. کتون کې دا غراز وای په خپل جمهور رئیس اوباما ممکن له ښاغلي کرزی څخه پټینګه وغواړي چې په افغانستان کې د اداري فساد په ضد جدي کار وکړي او باید امریکا ته وښیي چې د دوی یو با اعتباره متحد دی. په مقابل کې جمهور رئیس اوباما هم غواړي خپلو خلکو ته وښیي چې د افغانستان جګړه د عراق د جګړې په خلاف مناسبه او په ځای جګړه ده او په سمو خلکو یې باور کړی دی.
په رپورت کې مو واوریدل چې حامد کرزی به را روانه اونۍ په واشنگتن کې له امریکایي چارواکو سره د کابل او واشنگتن د اړیکو د مسلې ترڅنګ له مخالفو وسلوالو سره د سولې د خبرو پر موضوع وغږیږي. کله چې دا سفر پیل شو له واشنگتنه به مو ازادي راډیو له تفصیل خبر کړي. خو ولسمشر کرزی تر دې سفر مخکې په خپلې راډیوي وینا کې د دې سفر په اړه څه نه دي ویلي. د ملي شورا د انتخاباتو مسله یاده کړې ده. حامد کرزی پر راډیوي وینا کې له کاندیدانو وغوښتل چې په انتخاباتو کې د امنیت د ټینګښت او د ملي یووالي په پام کې نیولو سره خپلې انتخاباتي مبارزې پر مخ بوزي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د ولسي جرګې پر روانو انتخاباتو په کاندیدانو کې د ښځو ونډه د تیرو انتخاباتو په پرتله ډېره وبلله. نور حال له کابل د ازادي راډیو د خبریالې ماریا صدیقي پر رپورټ کې.
د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیداتورۍ د پروسې په پای کې دا څرګنده شوه چې د 2004 میلادي کال د انتخاباتو په پرتله د راتلونکو انتخاباتو په کاندیدانو کې د ښځو په ونډه کې 100 تنه ډېروالی راغلی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته 2800 کسانو دننه کاندید کړي چې له 400 څخه ډېرې ښځې دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د یوه پیغام په خپرولو سره خلک ملي یووالي ته راوبلل او د ولسی جرګې په ټولو کاندیدانو یې غږ وکړ چې د بشري حقونو په پام کې نیولو سره د خپلې انتخاباتي مبارزې ته دوام ورکړي. ولسمشر حامد کرزی خلکو ته د خپلې راډیوي وینا په یوه برخه کې وویل:
ګران هیوادوالو، دا د اوس د ولسي جرګې د دویم دورې د انتخاباتو لپاره تیاری نصف د سپتمبر مرحله پای ته ورسېده او د انتخاباتو لپاره د آمادګۍ نور مراحل به هم انشاءالله یو پر بل پسې پر مخ ځي او موږ امیدوار یو چې د روان کال د اسمبلی پر 28مه به زموږ خلک انتخاباتي مراکز ته ولاړ سي او د خپلې خوښې کاندیدانو ته به رایه ورکړي. خوندو ورونو، څنګه چې زموږ په هیواد کې د ثبات او ملي حاکمیت د څنګښ لپاره د جمهوري ریاست او ولایتي شورا انتخابات ضروري وو، دغه ډول د ولسي جرګې انتخابات هم د افغانستان د ثبات او ملي حاکمیت د لا ټینګښت لپاره ډېر ضروري دي. زموږ هغه کاندیدان چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ګډون حق ترلاسه کوي، د انتخاباتي مبارزو په دوران کې باید د خلکو د ملي وحدت او یووالي، د دوی د بشري حقوقو او ازادیو اصولو ته په پاملرنه خپله انتخاباتي مبارزه پر مخ بوزي.
ولسمشر حامد کرزی پر دې وینا کې زیاته کړه چې کاندیدان دې په انتخاباتي مبارزو کې په هیواد کې د نافذه قوانینو پر بنسټ لسخن څخه کار واخلي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشام مرستیال زکریا بارکزی د جمعې په سهار ازادې راډیو ته وویل چې له ناوړه امنیتي شرایطو سره سره د درې ګونو امنیتي ارګانونو په همکارۍ د انتخاباتو په پروسه کې خوشبیني رامنځته شوې. ښاغلی بارکزی زیاته کړه
پدری ولایتونو کې مشکل درلود، په تخار او بدخشان کې لوجستیکی مشکل وو، چلته موږ مواد په وخت زمان باندې نه رسیدلې او همدارنګه په قندار کې د یو ورځې لپاره امنیتي مشکل مو درلود. نو په دې خاطر باندې هلته د نوماندې دوره د یوې بلې ورځې لپاره وغځېدې چې هغه پرون د ثور د 2014 تاریخ وو او اوس دا پروسه په ټول افغانستان کې بشپړ شوی دی. موږ د خاص مشکلاتو سره نه یو مخامخ شوي او مهمه ننګونه او مشکل زموږ په مخ کې امنیتي ستونزې دي چې موږ اوس خوشبینی د دفاع د محترم وزارت، د داخلي د محترم وزارت، د ریاست محترم امنیت ملي او د بینلی ارګانو څخه اورو چې دوی به ډاډمن امنیت درای ورکوونکو لپاره برابر کړي تر څو چې ښه انتخابات ان شاء الله د اسمبلی د میاشتې په 20 تاریخ ولرو.
خو د دې ټولو خوشبینیو سره سره خلک تیرو انتخاباتو ته په کتو له دې امله اندېښنه لري چې که په دې انتخاباتو کې هم امنیتي ستونزو ته پاملرنه ونه شي نو خلک به د مخالفینو د ګواښ له ویرې په ازاده توګه ونه شي کړی چې د رایو مرکزونو ته ولاړ شي. خلک له همدې مهاله په دې برخه کې له دولت او امنیتي ارګانونو د جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د فراه امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه دوی د بالا بلوک ولسوالۍ په مربوطاتو کې مخالف وسلوال وژلي او د هغو یو سیمه ییز قمندان یې نیولی دی. په دې پیښه کې پولیس وایي چې مرګ ژوبله نه ده وراوښتې، خو طالبان دا ادعا ردوي. د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت له فراه د پیښې جزئیات بیانوي.
تیر شپه وسلوال مخالفین د فراه ولایت د بلبلوک ولسوالۍ د ابي خورما په سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې یرغل وکړ چې د پولیسو په ځوابي برید کې د دولت وسلوال مخالفین څخه دوه تنه ووژل شول او یو تن سیمه ییز قومندان یې ونیول شو. د فراه ولایت امنی قومندان سمروال محمد فقیر اسکر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په دغه جګړې کې پولیسو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. نوموړی زیاتوي وسلوال مخالفین بیا دا خبره نه مانی. یو تن چې ځان د وسلوال مخالفین سیمه ایز بیان بولی ازادي راډیو ته ویل چې دوی په دغه برید کې دغه امنیتي پوستې ټول پولیس وژلی دي. ولې د فراه ولایت امنیتي چارواکو بیا دا خبره په کلک سره رد کړه. باید وویل شي که څه هم په دې وروستیو کې د فراه ولایت د بلبلوک ولسوالۍ امنیتي وضعیت سم او امنیتي پیښه پکې نه وي لیدل شوې، خو ویل کېږي چې د هوا په ګرمېدو سره به دغه ولسوالۍ په امنیتي وضعیت کې بدلون راشي. ولې د فراه ولایت امنیتي چارواکي بیا په کلک سره ډاډ ورکوي او وایي چې دوی دغه ولسوالۍ امنیت تامین کړی او پر راتلونکي به هم د دغه ولسوالۍ امنیت تامین وي.
ستاسو له پیغامونو نه
دا سادی رادیو د یو شمیر سیلاب ځپلو څرګندونې مو اوریدي. د روان خبرونه په پیل کې مو دا خبر درلود چې د بغلان ولایت د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې تیر شپه بیا سیل بهیدلې چې اوس هم روان دی. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس ازادي رادیو ته وویل چې بغلان ته یو هیئت استولې دی چې دغه سیمه وویني چې کومه سیمه سیلاب ځپلې ده او له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. همداراز مو په یو بل راپورټ کې واورېدل چې له لویې سره د افغانستان په لسو ولایتونو کې سیلونه بهیدلې دي او خلک مرستو ته اړتیا لري. البته زموږ د معلومات ترلاسه کړو ماتوله مخې ډیره سیمه چې ځپ هغه سیمه چې ډیره ځپل شوې ده هغه مرکزی بغلان دی او دغه ولسوالۍ خلک سختو مرستو ته اړتیا لري. دوی له مرکزی حکومت غواړي چې عاجل مرستې ورسره وشي. په دې ولسوالۍ کې یو رسمخت هم سیل بهیدلی و او بېګا شپه چې کوم سیل بیا په دغه ولسوالۍ کې جاري شوی دی هغه تر اوسه هم د سیمه ییزو